ونی او شکنجه ویډیو خی چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلارا څومره وحشتناک او دردونکې ده. دغه ائتلاف په خپل تازه خبره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونې د پښه لرې کړه هشټګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یوه 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیږ زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته څیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوي ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری آژانس د جمعې په ورځ خپره کړې خپلې تیرې ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو غبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي:
له نیکه مرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زموږ تر منځ یو کوچنی اختلال او جنجال رامنځته شوی و چې له نیکه مرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور تر څنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کیږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د دغه ویډیو په خپرولو سره لیکلی دی چې د ایراني پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړۍ ویډیو کې چې د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړې وه د مهدی موسوی ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایراني وګړو لخوا د شکنجې ځورونې وهلو ډبولو سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کیږي، بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بیلابیلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمیر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژنې د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و وایي:
وخت کې ربوردن د اردو
پلار راته کیسه وکړه، کله چې دی ونیو او کم ته یوړ موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وراوړل، تحصیلي اسناد هم درلودل، خو وی نه یې منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو، 12 میلیونه تومنه مو ورکړل چې خوشی شو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په رسنیو کې هغې خپرې شوې ویډیو چې په کې لیدل کیږي افغان کډوال په ایران کې د ایراني پولیسو له لورې شکنجه کیږي دوی اندېښمن کړي دي. دغه شان یاد وزارت د افغان کډوالو جبري ایستل د اسلامي نړیوالو او ګاونډیو اصولو خلاف کار بللی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس دوی خونې لري.
د وژل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوې د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د تیمری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالب او ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلاشته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او ښه نقاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیم من وزن پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شو چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداري وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2.5 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم 100 کاله تر 1000 کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. 1 کال یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. پارک د دلکوشا مانی په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د خبر د 2019 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجر معنی ده، بنجر او بقصر معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کاري جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، یغه د دې کار مخته یور. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد، یعنی د جوړولو وی او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و مثلا په دې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنې د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لوی خونې لري، چاره یوه سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغه باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به و او ګلخانه د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارګ چراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوایی. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به یې چې شو همدلته بېښو کېناوه زیاتره، متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکاو دمه پیدا نکړی شي کوم نیالګی چای شاید یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته د نمر دي بغوري او بیکاری یو نخه ده شي دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوی چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شاید او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې راغونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره قم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه موږ ملي شاعر دی د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شری زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب غ یو قسم ولسی مزاحمتي شاعر هغه دغه موږ باید په مخ بوزوم.
سیاولس بیا داسې شاعري خوخی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه لیکلی بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ پښنا چایو په دال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای ای ګلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویری ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویری ژول یو بلا د کام د خدای خبر نه کی زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لا ټک تر کا بلا او ته شو کول تار په تارو مو قتل در شو کول تار په تار او مو قتل درته آیا مګ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او رنگ شو ول په ول د تور مغل په شو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسود بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکې ز خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه د کام ته خیر رسی او نه د سر په کام زار کړ زغله ګلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګلمنه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستابه فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوي ورته لرو قبر ته سپیناوي ورکړه ما هل ته جاسوس دل ته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادې ګم چې کله امن وی بیکار یادې ګم ککله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادې ګم بیا هم
لمن سو وخت کې ښه شاعري کولای شي ستا د شاعرۍ وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې سو وخت کې شاعري کوي
په ګڼه کې خو به زه وایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا غو نه لکېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې به هیڅ زیات وزه ورېګم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر لزورول نور څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتن نشي کولی نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا پکر غیرنو غنو بلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خو بلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خو بلا یارا اے دمرا دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی دردن ید دن یا ماچ حد نری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نری ستاپ بالکل تمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چی حد نلری غم جن زڑدا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چی حد نلری ستا پبل تن دمرا غم جن پختنو پا قتل عام خاموش ملک و ملا دا پختنو پا قتل عام خاموش ملک و ملا دا پختنو پا قتل عام خاموش ملک و ملا اے لطا سی دمر گیل من گیل من یا ماچ حد نلری تمہارا گیل من گیل من یا ماچ حد نلری غم جن زدا سے خوگمن یا ماچ حد نلری سب بل تم تمہارا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری غم جن زدا سے خوگمن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کاندې
فلحال سوخ کیږي چې پونت روانه شوم
نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر ورته نه تکدا سیس مطلب ذهن ته سو کراغ لیل یا ډیر ضروری وو ته یو عکس انځور رغول نو خامخا وکړم
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انځورونه مو جوړول وسم امغه سې کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخ ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول او زماغه هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیماند باندې هغه جوړ کړي نو وس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیماند باندې نه یو څوک غواړي چې زدا وی انځور جوړ کم نو هغه په هغه طریقه هم جوړول شي انځور
یعنی ډیماند مو مطلب دا دی یعنی چې چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شي نه دي
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دا یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دا انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده نو ډیر خلکو ته ځین ته دا خبر ورپری وته چې دا یو قسم شته چې دا یو نشنا هنر کوي دا غین ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته ځین تم خبره پری وته او ورسره د انزورون چې کوم ډیماند پو هغه هم ځات
نو چې ډیماند او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یا سي جوړوي څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلري وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي هل ته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چي دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي ځکه کز اسلام آباد کیم کز پښتونخوا کیم نو هغه یو خبر ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې ودوس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې اوس وخت ذاتي د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت لري دو سره پاوې کې نور هم خواله راغله دي نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د چره پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو مګ تم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمری وتی اکته نو ډیر فرق وکړ غلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوه څره کوم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کده زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبې کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ماته یاد شي وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغه سي اډمبره کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځور جوړوم نو کوشش کوم چې ډېر نه ډېر او د ښو نه ښه رنگونه استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګي دا په ازغیو باندې مات سترګي کول مخ یتا ته مدرتا سترګي لدوو دي نشي د خکلا اندازه لدوو دي نشي د خکلا اندازه صبر چې کړه مدرته زیات سترګي کله نا کله جګړې ته پریږده کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډیرې ساعته سوله ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینه مدې شپورته د خال سیوری ترینه مدې هیڅکله میراتې سترګې کبه بیتا بلته وبرنګه اوړي کبه بیتا بلته وبرنګه اوړي شیدې لما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره یې وروړنه نواتې سترګې ببره یې وروړنه نواتې سترګې
د سجروري مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړوندو لمخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو لاغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابې کوي تر څو ستړیا یې رافه شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېح کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي. فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا مګرم یو کس خاصه مې بشد د یو کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه یو کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم، یو چوپی، یو لیفاس خونی کیسا چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسا او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کړي، بیا چاپي کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیم پات کی گدرنا وزری ماتڑی